السلام علیکم د ازادې رادیو د نن ورځې خبرونه ته خرغلاست. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې 14مه نیټه چې د 2019 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 15 سره برابر ده. د ازادې رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د هیواد د ځینو سیاسي او جهادي ډلو استازي نن په مسکو کې د طالبانو له استازو سره ګوري او متحدو ایالاتو د اروپایي هیوادونو د هغه اقدام هرکلی کړی چې خوان ګوایدو یې د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلی. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوریدای شئ، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرلیکونه. یویشت کسان د کابل پر انټر کنټینینټال هوټل د تیر کال د برید په تړاو په حبس محکوم شول. د 1998 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندیدانو د لومړني فهرست د اعلان لپاره تخنیکی تیاری بشپړې شوې دي او پنټاګون وایي چې داعش ډله ښایي د شپږو او 12 میاشتو ترمنځ موده کې بیا په سوریا کې ځینې سیمې لاندې کړي. پر خبرونه د اتو طالبانو په ګډون یویشت کسان د کابل پر انټر کنټینینټال هوټل د تیر کال د برید په تړاو په زندان محکوم شول. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادۍ راډیو ته وویل چې اته تنه طالبان د دې برید د پلان په جوړولو مجرم وپیژندل شول او هر یو له شلو تر دیرشو کلونو پورې په حبس محکوم شول. د رسولي په وینا د کابل بلخ امنیتي شرکت 14 کارکوونکي چې د برید پر مهال د کنټینینټال هوټل د امنیت مسؤلیت درلود هم د وظیفوي غفلت په جرم له 2 تر 5 کلونو پورې د حبس په بیلابیلو دورو محکوم شول. پر انټر کنټینینټال هوټل د تیر کال د سلواغې د میاشتې په وسلوال برید کې 22 کسان ووژل شول او په پیښه کې د 14 بهرنیو اتباعو مړینه هم تایید شوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړني فهرست د اعلان لپاره تخنیکي تیاری ټولې بشپړې شوې دي. د کمیسیون مرستیال ویان زبیح سادات تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه د کمیسیون د مشرانو د پریکړې په تمه دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون تصمیم لري تر څو د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو ابتدایي لیست نن خپور کړي. په دې اړه باندې ټولې هغه تخنیکي چارې بشپړې شوې دي، یوازې د کمیسیون د رهبرۍ پریکړې ته اړتیا ده.
د ښاغلي سادات له څرګندونو څو ساعته مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوې ویاندې ویلي و چې د ثبت شویو کسانو د تابعیت په اړه نیمګړې ارزونې ښایي د دې لومړني لست اعلان له ځنډ سره مخامخ کړي. د ولسمشرۍ انتخابات د 1998 لمریز کال د چنګاښ پر 9 نیټه ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره 1300 کاندیدانو خپل نومونه ثبت کړي. د افغانستان په لویدیځ زون کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس خبرداری ورکوي چې هرات د سړې هوا او اړتیا وړ موادو د نشتوالي له ګواښ سره مخامخ دی. عبدالحمید مبارز حمیدی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولایت په ختیځ کې پرون د بې ځایه شویو کسانو په یوه کمپ کې یوې زړې مېرمنې د سړې هوا له کبله ساه ورکړه. ښاغلی حمیدی زیاتوي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره له هڅو سره سره اړتیا ده چې خیریه ټولنې هم دغو بې ځایه شویو کورنیو ته مرستې ورسوي. لا زده رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د څو اروپایي هیوادونو لخوا د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه د خوان ګوایدو د رسمیت پیژندنې هرکلی وکړ. مایک پامپیو پرون په یو بیان کې د اروپایي ټولنې د نورو غړو په ګډون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د ګوایدو په رسمیت پیژندلو سره د وینزویلا د خلکو ملاتړ وکړي. فرانسې، جرمني، برتانیا، اتریش، هسپانیا، دنمارک، سویډن، هالند، لیتوانیا، لاتویا او چک جمهوریت ګوایدو د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلی دی. یو شمیر اروپایي هیوادونه وروسته له هغه په ګډه دا اقدام وکړ چې د نویو انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره یې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته اته ورځنی ضرب الاجل د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېد. پنټاګون په یو تازه راپور کې خبرداري ورکوي چې د اسلامي دولت توندلار ډله ښایي د شپږو او دولسو میاشتو ترمنځ موده کې بیرته سوریې ته مخه کړي او ځینې سیمې ونیسي. د راپور چې د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش لخوا پرون خپور شو خبرداری ورکوي چې داعش ډله په پرله پسې ډول هره میاشت لسګونه بهرني غړي د سوریې او عراق لپاره خپلو لیکو ته جذبوي او د بهرنیو مرستو جریان روان ساتلی. راپور زیاتوي چې د داعش وسلوال تر سوریې په عراق کې په چټکۍ سره خپل فعالیتونه او ظرفیتونه بیا سنبالوي. اورستای خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړۍ له هیوادونو غواړي چې په سوریه کې د امریکا د کورد متحدانو لخوا نیول شوي بهرنیان ستانه کړي او تحقیقات ترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرت پالادینو پرون په یوه اعلامیه کې وویل د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو په ښکاره ژمنه کړې چې دغه کسان یې په خوندي او انساني ډول ساتلی دي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو له 900 زیات بهرنیان چې سوریې ته د داعش ډلې تر څنګ د جګړې لپاره تللي وو او د داعش ډلې د جنګیالیو د کورنیو څه باندې 4000 غړي نیولي دي. تر اوسه لږ شمېر هیوادونو د خپلو اتباعو د بیرته ستنولو لپاره چمتووالی ښودلی. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونو کې به واورئ چې په مسکو کې نن د افغانستان د سولې په اړه په یوه غونډه کې خبرې کیږي. د غونډې تنظیمونکي وایي چې په دې غونډه کې به افغان سیاستوال او طالبان ګډون ولري.
زموږ دعوت په اساس باندې چې هر چا د افغانستان په مسایلو کې قضیه کې تصفی درلودله او با نفوذه خلکو هغوی په خپله باندې د غوښتنې وکړلې او هغوی نور
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د تابعیت په اړه د دې وزارت مکتوبونو ته ځواب نه دی ورکړی. په داسې حال کې چې د پاکستان په ډیری پښتون میشتو سیمو کې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ فعال ارمان لونی د وژنې پر وړاندې د اعتراضونو غوښتنه شوې. په کندهار کې د لونی غایبانه جنازه وشوه. پنړیوالو مسایلو کې ورسته لدی چې څو اروپایي هیوادونو خوان ګوایدو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه پر رسمیت وپیژند. واشنگټن نور هیوادونه هم ورته اقدام ته هڅولی دي. لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري او د هم د خبرونې لومړی موضوع تمه ده چې نن په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل شي. د دې غونډې تنظیمونکي وایي چې دا غونډه د افغانستان د یو شمیر سیاسي ډلو مشرانو او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ ده چې د سولې پر لارو چارو به خبرې کوي خو پریکړې به نه پکې کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د مدني ټولنو د دې اقدام هرکلی کوي. سرګی لاوروف دا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سیاسي مذاکراتو د پیل لپاره یو ښه اقدام بللی. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
سه شنبه او چهارشنبه مسکو د افغانستان د سولې په اړه د خبرو کوربه دی. د دې غونډې تنظیمونکي وایي چې په دې غونډه کې شاوخوا 40 تنه افغان سیاستوال او د ګوندونو استازي د طالبانو د لسکسیس پلاوي سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کوي. په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال چې د دې غونډو یو تنظیمونکي دی وایي ټولې تیاری نیول سوي دي او میلمانه کوربه هیواد ته رسیدلی دي. ښاغلی جلال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
فراخوان په اساس باندې زموږ دعوت په اساس باندې چې هر چا د افغانستان په مسایلو کې قضیه کې تصفی درلودله او با نفوذه خلکو په خپله باندې د غوښتنې وکړلې او هغوی نور اخلي. دقیقه اجنده قدر افغانان روته صرف افغانان په اشتراک کې هیڅ خارجي هیواد پکې نشته، هیڅ خارجي پکې حضور نه لري. موږ غواړو چې دغه لارې سره یو ځای کړو. موږ غواړو چې دیالوګ دې لپاره د سولې د رسیدو لپاره مختلف نظریات سره یو کړو.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د هغه ګڼ همکاران د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو احتمالي کاندید حنیف اتمر او ځینې نور سیاستوال چې په اوسنی حکومت کې دنده نه لري لکه محمد محقق، عطا محمد نور، محمد یونس قانوني، اسماعیل خان، حکمت خلیل کرزی، عبدالهادی ارغندیوال او داسې نور مشران د دې غونډې ګډونوال دي. د مسکو د غونډې د برخوالو په هغه اعلامیه کې چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی له دفتره وړ مورس خبره سو راغلی چې دا به د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره لمړی ګام وي. په دې غونډه کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل سوې. د افغان ولسمشر اشرف غنی ادارې د مسکو پر ناستې انتقاد کړی او وایي چې داسې هڅې چې د افغان حکومت پکښې نه وي د سولې بهیر سره مرسته نسي کولای او نه به دوی ګډون پکښې وکړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بیا د دوشنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو وغوښتل چې د سولې په پروسه او مذاکراتو کې متحد واوسي. د روسیې حکومت چې د دې ناستې په پلان او تنظیم کې رول درلودل رد کړي د دې اقدام هرکلی کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبه پر ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې مسکو د افغانستان د مدني ټولنې د دې نوښت هرکلی کوي. سرګی لاوروف ویلي باور یې دا دی چې د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې کولی سي په افغانستان کې دننه سیاسي مذاکراتو ته لار هواره کړي او دا زمينه برابره سي چې وسلوال مخالفین هم ګډون پکښې وکړي. بلخوا بیا د افغانستان د ولسي جرګې یو غړي ویلي چې له دې غونډې لوی تمې نسي کېدای. نذیر احمد سي تېر ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل.
دغه اشخاص روان دي، دا صرف اشخاص دي، دا نه د ولس نمایندګي کولی سي او نه د حکومت. نو په شخصي توګه منه دا لکه یو بزنس غونډې دعوتنامه جوړه سوې ده او هلته هم د روسي حکومت رد کړی ده. کوم حکومتي یا قانوني حیثیت دوی نه لري، نو دا تللي دي او حکومت هم نه تر لرو او نه دوی څه کولی شي.
لدی وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي و چې د سولې د ترنګوالي په اړه په افغانستان کې ملي اجماع نشته. طالبانو تر دې وړاندې د تیر کال په نومبر کې په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بلنه یو غونډه کې ګډون کړی و، خو دا ځل دا ناسته بین الافغاني بلل شوې ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د تابعیت په اړه د دې وزارت مکتوبونو ته ځواب نه دی ورکړی. د دې وزارت ویان صبغت احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې اکثرو اروپایي او امریکایي هیوادونو د نوماندانو د دوګونی تابعیت په اړه د دوی د لخوا د صلاحیت پانو د وړاندې کولو غوښتنه کړې، خو د انتخاباتو کمیسیون د اسناد نه دي چمتو کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د وصال په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو د تابعیت په اړه خپلې څېړنې پیل کړي، سو دا معلوم کړي چې د اتلسو نوماندانو له ډلې کوم یوې د کوم بل هیواد تابعیت لري او کنه. دغه وزارت وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د اتلسو وړو نوماندانو په اړه له هیواد بهر د افغانستان ټولو سیاسي څانګو ته مکتوبونه لیکلي، خو تر دې مهاله زیاترو اروپایي او امریکایي هیوادونو دوی ته د اړتیا وړ معلومات نه دي وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي او امریکایي هیوادونو له دوی څخه د نوماندانو لخوا د صلاحیت نامې د وړاندې کولو غوښتنه کړې. نوموړی وایي د بهرنیو چارو وزارت د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې د نوماندانو صلاحیت پاڼې دوی ته ولیږي، خو دغه کمیسیون تر دې مهاله په دې اړه د دوی مکتوبونو ته ځواب نه دی ویلی. دی وایي زموږ غوښتنه له کمیسیون څخه دا وه چې په دې اړه موږ ته ژر ځواب راکړي، خو له بده مرغه تر اوسه دوی هیڅ ځواب نه دی راکړی او تر دې مهاله یې موږ ته د نوماندانو او د دوی د مرستیالانو صلاحیت پاڼې او د پاسپورټونو رنګه کاپیانې نه دي لیږلي. د قانون له مخې هغه کسان چې ځانونه ولسمشریزو انتخاباتو ته نوماندوي باید د بل هیواد تابعیت ونه لري. همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو د دوګونی تابعیت په اړه معلومات له بهرنیو چارو وزارت څخه ترلاسه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د یک شنبه پر ورځ رسنیو ته ویلي دي چې دوی د احتمالي کاندیدانو او د هغوی د مرستیالانو د دوهم تابعیت په اړه د دوو مکتوبونو په استولو سره له بهرنیو چارو وزارت معلومات غوښتي، خو د وزارت لا تر اوسه دوی ته په دې حق له بشپړ وضاحت نه دی ورکړی. خو د بهرنیو چارو وزارت بیا دا اداره دوی وایي چې تر دې مهاله دغه وزارت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته دوه مکتوبونه استولي، خو تر دې مهاله کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د چنګاخ په 9 نیټه ترسره شي، 1300 تنو ورته ځانونه نوماند کړي دي. د ولسمشریزو انتخاباتو د مهالویش له مخې ټاکل شوی و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سلواغي په 14 نیټه د نوماندانو لومړنی نوملړ اعلان کړي، خو د دغه کمیسیون د مرستیالې ویاندې شیما علم سروش په خبره د نوماندانو د دوګونی تابعیت په اړه د سیړنو د نه بشپړېدو له امله ښایي دغه نوملړ په راتلونکو ورځو کې اعلان شي. اغلی سروش وایي په دې برخه کې د همکاریو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د نومندانو له استازو سره په کابل کې وناسته هم ترسره کړي. دا وایي د بهرنیو چارو وزارت صلاحیت لري چې موږ ته ځواب ورکوونکي وي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یو همکارۍ له مخې نن په کابل کې د نومندانو له استازو سره یوه علني جلسه وکړه او پر وړاندې پرتې ستونزې له دوی سره شریکې کړې، خو دا چې نومندان څه کوي په دې اړه موږ لا کوم معلومات نه لرو. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د لازمو تیاریو لرلو پرته د نوماندانو د نوملیکنې بهیر پیل کړ. د نوموړي په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د ولسمشریزو انتخاباتو پورې اړوند پروګرامونه په بیړه مخته یونسي، ځکه د په خبره د پروګرامونو په پلي کولو کې بیړه چارې له ستونزو سره مخ کوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خدا شپه ملالی بشیر ته غوښی چې د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبه مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډې ته کتلي او لیکلي دي طالب استازی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سیاسي سیالان د سې شنبې په ورځ د افغانستان راتلونکي په اړه په مسکو کې د خبرو پلان لري. مقاله لیکي دا اقدام د افغان حکومت واک ته نور هم زیان رسوي. مقاله د چارواکو له قوله لیکلي چې افغان حکومت په دې غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه، ځکه له طالبانو سره د مستقیمو خبرو فرصت نه برابروه. مقاله یادونه کوي چې طالبان او روسیه دواړه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. همداراز مقاله لیکي چې ولسمشر غنی غواړي د سولې پروسه افغان حکومت پر مخ یوسي، خو طالبان ځکه له افغان حکومت سره خبرې نه کوي چې ګواکې تر انتخاباتو مخکې دا ولسمشر غنی ته یو ډول امتیاز ورکول دي. د کنورسیشن خبرونه هم د افغانستان د سولې پر موضوع مقاله خبره کړې ده. مقاله لیکي کله چې د طالبانو سیاسي کمیسیون په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د جنوري په 28 نیټه وکتل، ټاکل شوی و خبرې یوازې یو څو ورځې دوام وکړي او ډیری افغانانو تمه درلوده چې حتی اوربند به وسی. مقاله یادونه کوي چې تر دوغو خبرو وروسته طالبانو داس څرګندول پیل کړل چې ګواکې دوی په خبرو کې پر امریکا برلاسي سوي دي. د مقالې په وینا طالب مشران پوهېدل چې هیڅ موافقه نه ده ترلاسه کړې، خو نورو طالبانو چې ناخبره وو داسې فکر کاوه چې جګړه به نوره پای ته ورسیږي. مقاله لیکي طالبانو د خپلې بریا خبرې پیل کړې چې له دوی سره په مذاکراتو سره امریکا منلې چې په افغانستان کې ماتې خوړلې ده، او دا چې افغان حکومت پر بهرنیانو متکی دی طالبان په اسانۍ سره افغان حکومت رنګولای سي. د مقالې لیکوال اشاره کوي چې سختریزي همدا فکر لري چې نور مذاکراتو ته هیڅ اړتیا نه لري، ځکه امریکایان هسې هم له افغانستانه وځي. خو د کنورسیشن خبرونې په دې مقاله کې لیکلي چې د طالب مشرانو دریځ به دا وي چې تر یوې مودې پورې به د سولې خبرو ته دوام ورکړي او بیا به د پسرلي د عملیاتو اعلان وکړي. مقاله وایي له هغه راهیسې چې خلیلزاد د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې د سولې د خبرو نوښت په لاس کې واخیست، تر اوسه دومره تغییر راغلی چې ډیری طالبان جګړې ته د پای ټکی ایښودل غواړي او حتی مشرانو یې داسې څرګنده کړې چې دا کار یوازې د جوړجاړي په نتیجه کې کېدای سي.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د پاکستان د مدني حقوقو سازمان نن په ټول هیواد کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لونی د وژل کېدو په اعتراض کې د مظاهرو غوښتنه کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي ارمان لونی د شنبې په ماښام د بلوچستان په لورلۍ سیمه کې د پولیسو د شکنجې په نتیجه کې وژل شوی دی. رضوان مراد د موضوع جزئیات اوروي.
د پاکستان په مختلفو برخو په ځانګړي ډول د بلوچستان ایالت په پښتون میشتو سیمو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لونی د وشل کېدو په اعتراض کې مظاهرې او لاریونونه دوام لري. په همدې حال کې د پاکستان د مدني حقوقو سازمان په همدې مناسبت په ټول پاکستان کې د مظاهرو غوښتنه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي ارمان لونی د شنبې په ورځ د بلوچستان په لورلۍ سیمه کې پر یوې اعتراضي غونډه د پولیس تر چاپې وروسته د شکنجې په نتیجه کې وشل شوی دی. د دې غورځنګ د مشرتابه غړي او د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي محسن داوړ د جرمني خبري اژانس ته وویل چې د دوی د غورځنګ ملګري او پلویان باید د ارمان لونی د وشل کېدو پر ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي. محسن داوړ ویل د بلوچستان پولیسو تر اوسه پورې حتی د ارمان لونی د وشل کېدو راپور هم نه دی ثبت کړی. د بلوچستان په ډیری پښتني میشتو سیمو کې کار بندیز دی. اکثریت دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي دي او امنیتي ځواکونه د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره په لارو کوڅو کې ګزمې کوي. د کابل په ګډون د افغانستان په مختلفو سیمو او په اروپا کې مشتو افغانانو او پښتنو د ارمن لونی د وشل کېدو په اعتراض کې هم غونډې او لاریونونه تنظیم کړي دي. د پاکستان ګڼو سیاسي ګوندونو، جمعیت علماء اسلام، عوامي نېشنل ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند، د وکیلانو اتحادیه او سوداګریزو ټولنو د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند له لوري د اعلان شوي اعتصاب او کاربندیز ملاتړ کړی دی. بلخوا د کوټې د مدني روغتون ویاند په یو خپاره شوي بیان کې ویلي چې د ارمان لوڼې د جسد د عدلي طب د راپور بشپړېدل به وخت ونیسي. د یکشنبه پر ورځ د ارمان لونی په جنازه کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین، د دې غورزنګ مخکښ غړي محسن داوړ، علي وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر نواب ایاز خان جوګیزی په ګډون زرګونو کسانو ګډون وکړ.
په همدې حال کې په کندهار کې پرون د ارمان لونی د جنازې غیابي لمونځ وشو. د جنازې په مراسمو کې د کندهار ګڼ شمېر اوسیدونکو ګډون کړی و. د مراسمو ګډونوالو دا د پښتنو د ځنځيري وژنې د لړۍ یو کړۍ وبلله. صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
الله اکبر.
د کندهار اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ د دغه ولایت په عینومېنه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د وژل سوي غړي ارمان لوړی د جنازې غیابي مراسم ترسره کړه. دوی د ارمان لوړی وژنه د ډیورین کرښې په دواړو غاړو کې د پښتنو د وژنې د رواني لړۍ یو مثال یاد کړ او ګاونډي هیوادونه د پښتنو په وژلو او زورونو تورن کړل. د کندهار وسیدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ څخه د ملاتړ ترڅنګ وویل چې د پښتنو د حقونو د دفاع په برخه کې به خپل هڅو ته دوام ورکوي.
دا ټول افغانان سره یو جې هم به سوله جه افغانستان ته راځي، هم به لرو پر پښتون سره یو کیږي، په ان چې پاک د چا پلار نه څه ختمول دي. دا د پښتون ټول دیموګرونه دي، کلر دی او کبر دی. نن موږ د ارمان جنازه جګو، د ارمان رونی که موږ دې په ژوند دې نه دی پاک کړی وای، په ژوند مو دې دا هغه حق بدرګه کړی وای، ترې یو ځای مو رسولای وای، نو بیا به ان شاء الله تعالی داسې حالات نه بل حالات بو.
دا سډیرا تلان مور کړی دی او دا هم د انګریزان د لاس ور کړی دی او دا مرمز ډول شته سوی دی. دا موږ په کلکه غندو مارک پر انګریزانو مړی دی دا
دښمنان. دارمان لونډی له وجل کېدو ورسره د افغانستان په جنو شارونو، د متحده ایالاتو په پلازمینی او په جنو اروپای شارونو کې د پښتنو لخوا اعتراضي غونډې سوي. اعتراض کوونکي چې لای هم شمیر زیاتیږي، د ارمان لونی قاتلونو ته سزا غواړي او وایي چې په دې اړه باید سمدستي پلټنې وسي. ارمان لونی د شنبې په ماښام د بلوچستان ایالت په لور لای سیمه کې کور ته د ستنېدو پر مهال د پاکستاني پولیسو له لوري وبجل سو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحده ایالاتو د اروپای ټولنې د غړو د هغه ډلیز اقدام هرکلی کړی چې خوان ګوایدو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلی. فرانسا، جرمني، برتانیا، ډنمارک او یو شمیر نور هیوادونه د اروپا هغه هیوادونه دي چې دا اقدام یې کړی. له بلې خوا د کاناډا صدر اعظم د لیما د غړو په یوه بیړنۍ غونډه کې ویل چې هیواد یې د وینزویلا خلکو ته د بشر دوستانه مرستو د رسولو لپاره 350 میلیون ډالر مرسته ځانګړې کړې. فریبا ظاهر او په دې اړه جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه پر ورځ د څو اروپایي هیوادونو لخوا د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه د خوان ګوایدو په رسمیت پیژندلو هرکلی وکړ. نوموړي په یوې اعلامیه کې د اروپایي ټولنې د نورو هیوادونو په ګډون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د خوان ګوایدو په رسمیت پیژندلو سره د وینزویلا د خلکو ملاتړ وکړي. یو شمیر اروپایي هیوادونو وروسته له هغه په ګډه دا اقدام وکړ چې د نوي انتخاباتو ترسره کېدو لپاره یې ضرب الاجل پای ته ورسېد. دوی د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته 8 ورځې وخت ورکړی و چې نوي انتخابات وکړي. روسیه چې په وینزویلا کې د دغه بحران له پایله یې د مادورو ملاتړ کړی، د اروپایي هیوادونو پر دې اقدام سخت انتقاد وکړ. د کاناډا صدر اعظم بیا اعلان کړی چې د وینزویلا خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره 350 میلیون ډالر مرسته کوي. جاستن ترودو تیره ورځ د کاناډا په اوتاوا ښار کې د لیما ډلې د غونډې پر مهال دا څرګندونې وکړې. دغه ډلې چې د کاناډا او دولسو نورو لاتین امریکایي هیوادونو جوړه ده، د وینزویلا د سیاسي بحران په اړه دا غونډه جوړه کړې وه. جاستن ترودو په دې غونډه کې له ګوایدو څخه د کاناډا پر ملاتړ هم ټینګار وکړ. دوی وایي موږ دا بیړنۍ غونډه د وینزویلا د وروستیو پیښو وروسته جوړه کړه. کاناډا تېر اونۍ له نورو متحدینو سره یو ځای سوه او د ملي اسمبلۍ مشر خوان ګوایدو یې چې په دیموکراتیکه توګه انتخاب سوی و د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت وپېژند. ما پرون له ګوایدو سره خبرې وکړې او خوښ یم چې شخصا مې د کاناډا ملاتړ هغه ته ورساوه. فرانسه هم له غوی ودونو د چې خوان ګوایدو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندل دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پرون له رادیو فرانسې سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په وینزویلا کې دیموکراسي د انتخاباتو تر سره کېدو لپاره راتلای شي.
Notre point de vue c'est de dire nous constatons le refus
زموږ پام دی چې مادورو د بیړنیو انتخاباتو غوښتنه رد کړه. هغه انتخابات چې کولای شي وضعیت آرام او عادي کړي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنگونه د پزړه پورې محاورو یو بل برخه وړاندې کوو. خو اوس پام وکړئ د دې خبري مجلې په دې برخه کې لاندو خبرونو ته. په کابل کې یوې محکمې پرون د اتو طالبانو په ګډون 21 کسان د کابل پر انترکانتیننتال هوټل د تیر کال د برید په تړاو د زندان په بیلابیلو دورو محکوم کړل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړني فهرست د اعلان لپاره تخنیکي تیاری بشپړې شوې دي او نن به وروستی فهرست اعلان شي. د افغانستان په لویدیځ زون کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس خبردارای ورکوي چې هرات د سړې هوا او اړتیا وړ موادو د نشتوالي له ګواښ سره مخامخ دی. چارواکي وایي چې کورنی بیزای شوی لزیات گواخ سره مخامخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د څو اروپایي هیوادونو لخوا د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه د خوان ګوایدو د رسمیت د پیژندنې هرکلی وکړ. مایک پامپیو په یو بیان کې د اروپایي ټولنې له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې ورته اقدام وکړي. پنټاګون په یو تازه راپور کې خبرداری ورکوي چې د اسلامي دولت توندلاره ډله ښایي د شپږو او دولسو میاشتو ترمنځ موده کې بیرته سوریې ته مخه کړي او ځینې سیمې ونیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړۍ له هیوادونو غواړي چې په سوریه کې د امریکا د کورد متحدانو لخوا نیول شوي بهرني جنګیالي خپلو هیوادونو ته ستنه کړي او هلته تحقیقات ترې وکړي.
دا ژوند رنگونه.
قدر من دوستانو، سړه هوا، ګرمه خونه او د زعفرانو چای بیل خوند لري. نن موږ غوښتل چې د زعفرانو په اکله تاسو ته د ژوند پر رنگونو کې معلومات درکړو. په دې اکله د سوداګرۍ د خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره خبرې کوو. په پیل کې به په خپله د زعفرانو د قیمت پاک لري توي.
تقریبا یو کیلو زعفران چې افغاني چې پاک او صحیح زعفرانو تقریبا څه کم $2000 خرڅېدو. اوس په جهان کې یو څنر راخ کته شوی دی، یو $1200 تر رسیدل دي.
کوس درته وایي چې د تاسو او طاق او کسانو ته چې دوی زعفران کری څه یې کړی دي چې تر څو ښه بازاریابي پیدا کړي او پراتلونکي کې تشویق سي دي کارته.
دوی یو متحده اتحاد دیم را منست کړه. تخنیکی او زراعتی ستونزې چې وي هغه هم د دولت سره شریکی شولې تر یو اندازې حل شوې دي، مګر تر ډېرې اندازې اوس هم ستونزې شته. په بازار موندنه کې د دې خلکو سره کومک کړه په ټولو هغه بیلملي او منطقوي او داخلي نمایشګاو کې چې دایریږي. مونږ د لسونه تر شلو پورې د زعفرانو غرفې لرو او هغه په بیلملي کانفرنسونو او دغو کې نمایش ورکول کیږي. سکه تقریبا د 12 ټن نه اضافه زعفران صادر شوې دي چې دا یو ډیر لوی رقم دی چې په خوا به دا نو
په کوم شمیر بازګرانو ته یغه څوک چې د زعفران کری تاسو بازار موندنه کړي او هغه آیت چې لاس راغلی د سر قوم راته ویلې چې څومره پیسې راغلي دي د زعفرانو لړخه.
په عمومي اقتصاد کې د 140 میلیون ډالر په ارزښت باندې سرمایه افغانستان ته راوړي.
سمګر کلاس د رادیو اوري. نصر احمد الکوزی له هلمند لیکي طالبان او افغان حکومت باید د سولې د خبرو په جریان کې اول اوربند وکړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور پیدا شي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي کومې غونډې چې په مسکو کې کیږي ګټنه کوي ځکه اصلي لوری یعنی افغان حکومت برخه نه پکې لري. سوله خوشی له کندهار لیکي طالبان سوله نه کوي، دوی غواړي ناورین رامنځته کړي، کنه نو ولې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي؟ شهید زاده د زابل له خاک افغان نه لیکي، په مسکو کې د افغانستان د مختلفو غورزنګونو او قشرونو او د طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د هیواد د اشغال د پای ته رسولو او نورو ناخوالو په اړه د بحث لپاره رابلل شوې غونډه یو مثبت خوځښت دی. لدې سره قدر منوریدونکو د دې خبرې